د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې
کمزات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
سلامونه زه اجملند مودې ازادي رادیو په دې 25 کې بحث کې مو هر کله کوم سره لدی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت سرکار غوښتنه کړې و چې د سولې بل پړاو خبرې د افغانستان کې د نن پیل شي خو وس د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو دواړو ویلي چې خبرې به د جنوري په 15 بیرته دوحه کې پیلېږي د خبرو د پیل دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخواله په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو چې ډېرې ځوانان دي هدفي وژنو زور اخیستی ایا د دې وژنو موخه د سولې د خبرو ګډوډول دي هغه څوک چې د دې بریدونو له لارې د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅې کوي څوک دي د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې څومره همکار دي د سولې په خبرو کې د هغه ځوان نسل استازولي څومره ده چې په وروستیو 20 کلونو کې د بیان آزادۍ او نسبي مدني آزادۍ سره راستر شوي دا ودي ته ورته د نورو پښتنو د ځواب لپاره راسره په دې بحث کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازې ښکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون د ټلیفون له لارې یو ځای شوي دواړو ته هر کله وایم او په بحث کې د ګډون د بلنې د منلو مننه ترې کوم ښکلا زدران افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې وه چې بل پړاو خبرې دي افغانستان کې پیل شي خو اوس دواړو لورو ویلي چې په دوحه کې به پیلېږي ستاسو په فکر دا پرېکړه څنګه ده
مننه چې زما راو بللم زه به د یو عام افغان وګړي په حیث په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم او هغه دا چې جنگ د اوس لپاره د افغانانو تر منځ دی ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو نو کله چې جنگ د دواړو افغانو لورو تر منځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي تمه ده کې دا لازمه ده وه معقوله ده وه چې د سولو مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي تاسو پدې پوهیږئ چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کیږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی حاشیه ته کاغذ شوی دی ځکه طالبان امریکا قطر پاکستان هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي په دې ترڅ کې د افغان ملت او د افغان خلکو افغانانو د افغان ځوانانو افغان ښځو ګټه سری کرشي غوښتنې اندېښنې دا ټول په یو داس فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کیږي موږ ته څوک دا تضمین راکوي
کله زدران تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځنګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوي او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کیږي چې دوی د 20 کلو پخانی ځوانان نه دي یا فکر ډیر بدل شوی یا د ژوند بڑا ډیر بدل شوی ده په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ
متاسفانه نه د مذاکراتو د پاین نه تر دې دمه او څنګه چې لیدل کیږي په دویم پړاو کې به هیڅ لوري نه د طالبانو د لوري نه نه د افغان حکومت د لوري نه په لازمه ډول ځوانانو ته ځای وخت او غږ نه دی ورکړل شوی افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري هغه سیاسي پریکړه ده هغه د بعض علایقو د پالالو پر اساس شوي ده سمبولیکه ونډه ورکړل شوي ده ځوانانو ته او د طالبانو د لوري نه د ځوانانو او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت ټاکي په هغه کې موږ شتون نه لرو نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه یا د موږ په ګټه او د موږ په خوښه به برابر وي که نه نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه
تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوري بلکې د ټولو افغانانو لیدلوري واضح کړ خبرې مو کړلې په نورو نړیوالو غونډو کې دی نړیوال ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره اتمن په تماس کې د افغانانو په برخه کې ډېرې هڅې د نړیوالې ټولنې وي چې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون نه راشي. څه فکر کوئ چې نړیوال ملاتړ څومره شته دی لام د افغان ځوانانو د حقونو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه؟
زه خپل شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېره کچې پورې د بشري حقونو د ښځو حقونو د ځوانانو په فعاله ونډه باندې باورمن دي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل په دې تیرو کلونو کې هم دوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو په دې ځای کې یو چې کولای شو د خپل نظر ولرو غږ ولرو تعلیم وکړو او فعاله واوسېږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي چې هغه امریکا ده. زه فکر نه کوم چې هغه دې ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه واوسېږي زموږ شتون یا نه شتون زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط ماضي فقط دونه غواړي چې د دغو ځایونه خپله پښه وباسي ځکه نورې دلته ګټې نه تامینېږي. او هغه اصلي هیواد د چې کیدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي. متاسفانه زه چې څونه وینم اروپایي هیوادونه نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دغه شی تضمین کړي چې دا مذاکرات به خلک نه زیانمنوي او لاسته راوړنې به نه قرباني کوي. اما دا چې د دوی هڅې به تر کومه حده پورې دوام ولري ځکه دوی هم په دې تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړي ده دلته.
مننه خلا صدران. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا ویان فریدون خوزون هم را سره دی. ښاغلی خوزون مخکې مل خلا صدران هم وپوښتل د افغان حکومت وړاندیز چې بل پړاو خبرې دی افغانستان کې وشي خو اوس بیرته په دوحه کې د پایل پریکړه شوې، ولې په افغانستان کې د نننه د خبرو د دوام وړاندیز ونه منل شو؟
د پیشنهاد هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي او په وخت وخت چیرې د افغانانو په توګه تاسو موږ لپاره مهمه ده که چیرې موږ د دې جوګه شو چې مذاکرات په خپله خاوره کې ترسره کړو او خپل مشکلات په خپله حل کړو. اما په اوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هیواد له همکاریو او قربتوب څخه مننه کوو، اما یو شمېر هغو هیوادونو چې درخواست یې ورکړی وو چې دا مذاکره د هغوی په هیوادونو کې ترسره شي، د کورونا د وایرس له امله هغوی بخښنه وغوښته او زموږ نړیوالو دوستانو هم دا موږ ته تایید کړه چې او په دې موږ مشوره راکړه چې که دا مذاکرات بیره په قطر کې وشي په داخل افغانستان کې موږ له طالبانو سره هم غږېدلي یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغوی د سولې د حمایت د ګروپ غړیتوب لري په دې اړه موږ بحثونه او مشورې کړي دي. همګړۍ سره اوس موږ په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې داسې زمینه مساعد شي چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ دا مذاکرات افغانستان کې ترسره شي، دویم مذاکرات بیرته په دوحه کې او لاندې څخه د رهبری کمیټې تصمیم ونیو چې اوس تر څو چې موږ دې ته انتظار وباسو چې په افغانستان کې د مذاکراتو کله دوام پیدا کړي او مذاکرات ونه ځنډیږي او خبرې پر مخ لاړ شي، هر کله چې دې زمينه مساعده شي او دواړه طرفونه په دې توافق ورسیږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي، خبره په کوم ځای کې وشي، په کوم شرایطو کې وشي، څنګه وشي، زمينه تازه څوک وکړي، دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي. اما دویم دور مذاکرات په 15 جنوري کې به تاسو ته پیلېږي.
خلاصه درنه خغلی خوزن په خبرو کې مو اوریدل چې په 15 د جنوري باندې بدواړه حیاتونه بیا خبرې پیلې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړي توګه د هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یې وویرې خبره کړې ده. د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې روان تحرک سره د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي؟
تړلې دي، یعنی که څه ووایي چې دا تړلې نه دي، دا ډېره سادهګي وي کومه خبره او کسل پیڅه راډلې دي دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی وړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکرات کې برلاسي وسیږي د غوښتنې ته پام وشي زدام نه وایم دا ټول صرف د طالبان له طرفه کیږي په دې کې مختلف ډلې دي چې هر ډله خلک استعمالوي خلک وژني د ځان د ګټو لپاره ځینې شاید غواړي پروسه سابوتاژ کړي ځینې شاید غواړي په پروسه کې برلاسي وسي ځینې شاید غواړي مقابل لوری بدنامه کړي ولې مهمه دا ده چې هر څوک یې کوي په هر نیت او هر دلیل یې کوي د ورځې په پای کې دا موږ عام خلک چې وژل کیږو قرباني کیږو د دوی د هدفونو لپاره او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده په دې ډول کې ادامه وکړي هر ډله کوي زه فکر نه کوم چې دوی د یو
پایته ورسیږي. ډیره مننه خغلی خوزون. په وروستیو کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زادم پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې وروستۍ وژنې هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور دا د سولې د روانه پروسه تهدیدوي. مخکې هم هغه څو ځلې د سولې د ګډوډونکو په نوم باندې یا د سولې د تخریبونکو په نوم یو څه ته اشاره کړې ده. تاسو د سولې د غروان بهیر له نږدې څارئ، څه فکر کوئ داسې څه هڅې شته دی چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپله دغه دوه لوري پکې ښکیل نه وي؟
چې د افغانستان د سولې د پروسې سره مستقیم ځینې کورنۍ او بهرني آباد ښکیل دي، هم په جګړه کې او هم په سوله کې، او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې تاکید هم کوو چې د سیمه ییزو هیوادونو د دې پروسې حمایت وکړي. او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلک په داخل د افغانستان کې دي، د افغانستان کې د دې پروسې ملاتړي اوسي، او کېدای شي ځینې به مخاربین هم اوسي. هره پروسه موافقین او مخالفین لري، او زمونږ لاخه یا زمونږ لانده هر هغه څوک چې لکه مخکې بریدونو ته اشاره وکړه، دا ټول بریدونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت تا زیانمن شي، دا متضرر شي، او دا مذاکرات بې اعتباره شي، د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالۍ نه شي او نتیجې ته ونه رسیږي. او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د مذاکراتو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکراتو په منځ کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو درېو میاشتو مذاکراتو غلطه ثابته کړه، او د ښه نتیجه نه درلوده. جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي، نو زه پرې اند یم چې موافقین او مخالفین شته. ما دا ټول کورې له دې طالبان هم دغه مسایل په دغه سره دي، دوی په دې کې ښکیل نه دي چې په دې کې ښکیل خبر کړی دی. بیا کولی شي چې داسې اقدامات کړي چې هغه پروسه نور کړي مسله شي، اعتبار هم راوړي چې په دې پروسه باندې او دا پروسه ضرور نتیجه ورکړي. که چیرې موږ اوربند ته ورسېږو، نو د دغسې مخاربینو لاسونه لندېږي، او یا افغان هم ځینې واکونه بهرېزي جوګه لري شي جوګه دي چې د دغسې مخاربینو مخنیوی وکړي. اوس په بازار ګډوډ دی، حالات کېږي د سولې د پروسې د
خغلی خوزون. داسې په مشخصه توګه نشي ویلی چې څوک داسې شته دی چې تاسو فکر کوئ چې د سولې د دغه بهیر د ګډوډولو هڅې کوي، داسې به څوک وي؟ یعنی په مجموع کې د اجماع لپاره هم هڅې وشوې له روسیې سره، له چین سره، له ایران سره، له پاکستان سره، او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیل لوري یې په اعتماد کې اخیستي دي. نو خپل طالبان هم دارادی چې په دغه ورستۍ وژنه او نامنوي کې د لاس ولري، د تاسو فکر باندې څوک کېدلی شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅې کوي؟
زه نه غواړم چې کوم هېواد یا کومې ډلې یا کوم داخل افغانستان کې کوم جهاد نوم واخلم، اما د سولې مخربین موږ پېژنو او د افغانستان خلک یې هم پېژني. هر هغه څوک چې خپلې جنګ کې ویني په افغانستان کې دوی روان کړکېشن وضعیت څخه ګټه اخلي، دا د دوی په او دا دوی په ګټه طبیعي هم هغوی د سولې مخربین چې اوس غواړي دا پروسه خرابه کړي. هر څوک چې د دوی بریدونو سره مرسته کوي تمویلو ته شیزې کوي دوی مخربین د دې پروسې. او په سیمه ییزه کچه موږ کوشش ډېر کوو چې سیمه ییز رقابتونه افغانستان ته را نه وړو، او سیمه ییز رقابتونه د سیمه ییزو هیوادونو یا د نړیوال رقابتونو د نړیوالو هیوادونو په خپل ځای پاتې شي په افغانستان کې. دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه له افغانستان سره دوه اوسي. په دې معنا کې د هند پاکستان موضوع مطرح اوسي. هند د افغانستان یو دوست هیواد دی، پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی. موږ لار یو سره جدا تعاملات لرو او د دې خپل مزدي تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وحل شي یا د دې لپاره خپل پالیسی د افغانستان کې د ایران، امریکا یا د سیمې نور هیوادونه د سیمې او له سیمې باندې هیوادونه د رقابتونو ور دي. افغانستان نه باید دغه رقابتونو خوګلن اوسي یا دګر اوسي. موږ غواړو چې ټول هیوادونه د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت وکړي، لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې کړه مشر دغه هیوادونه سفرونه وکړه او دوی ټول په یو وخت نه د سولې له پروسې سره د همکارۍ ډاډ ورکړي او هر هیواد خپل نوبت د سولې پروسې سره مرسته کولی شي. او د سولې پروسې کې دوی ونډه او نظریات موږ لپاره مهم دي، او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت په وخت د افغانستان له روان وضعیت څخه چې او د مذاکراتو د وضعیت څخه ځین توضیحات ولرو ترڅو دوی سره چې کومه اندېښنې پیدا کیږي هغه اندېښنې رفع شي، او له سولې وروسته چې کوم فرصتونه را پیدا کیږي هغه ورته توضیح شي او تشریح شي دوی له دغو فرصتونو څخه د راتلونکي لپاره استفاده وکړي. او سوله ییز افغانستان د سیمې د هیوادونو پګټره او دا باید دوی ته عمل ثابت شي.
مننه خغلی خزون. خپل ځدران تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي. ملګری ملتونه د دا ډول باسون لپاره تر ټولو غوره ځای کېدل شي. څه فکر کوي د سیمې د هیوادونو روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندستان، هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري، د دوی رول د سولې د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
باور په دې هم چې د ټولو همسایه هیوادونو ونډه ډیره زیاته مهمه ده، ځکه په افغانستان کې چې هر څه پیښیږي د دوی وضعیت مستقیم ډول دی د تاثیر لاندې راولي، د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي. نو دوی حق لري چې د افغانستان د ټول پروسه کې د دوی خبره وکړي، خبره یې واورېدل شي، د دوی اندېښنو ته غوږ کېښودل شي. خو موږ باید د دوی ونډې ته د مداخلې په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخلې اجازه ورنه کړو چې دوی د خپلو ګټو دپاره زموږ پروسه سابوتاژ کړي یا موږ قرباني کړي. ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي دا هم تاوان لري، ځکه اوږدمهاله ډول بیا دوی بیا هم د نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کول دپاره د افغانستان خاوره کې فعالیتونه کوي او دلته مسایل د ناکامۍ سره مخامخ.
فکر کوي ښکلا زدرنه فکر کوي چې په وروستیو ځینو هغو پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي، د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري؟
طبعا چې لاس ولري، خصوصا د پاکستان سره موږ اصلا ښه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخله لرلې دي، ولې دوی دغه بلالا مداخله نه کوي؟ د پردې تر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او د داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او مستفید راځي. نو د دې ټولو د مهارول لپاره او د نیک همکارۍ د جلب لپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي، نه دا چې دلته څنګه دي.
په فریدون خوزون، تاسو ته بیرته راشو، مخکې کلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي، دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکړه. تاسو خپل م د افغان ځوانانو لډلې فکر کوي چې دغه نسل چې په تیرو 15 کلونو کې راپورته شوه، رالوی شوه، د ژوند یو نوی بڼه، یو جلا بڼه، د یو شمیر محدود خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوی دی، دا ډل استاز ولې لري د سولې په خبرو کې؟
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټول اخشار وانډه باید خوندي اوسي. سره دا انتقاد دی چې په حیات نوران ته ډېره ونډه ورکړل شوې ده په نورو بخشونو د اشای عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نقشه جوړه شوې ده، ټولو کې د ځوانانو ونډه خاصه مهمه ده. زه فکر کوم چې ټولو افکارو ته متناسبه ونډه په نظر کې نیول شوې ده او د ځوانانو خاص ازولي شوې ده. اوس موږ له څلورو متو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري او په جمعي عمومي کې یو مجلس دی، هغه هلته د ځوانانو ونډه خورا تنظیم شوې ده. او کوم د لارې نقشه او میکانیزم چې د سولې لپاره جوړ شوی په هغه کې مکثره ځوانان کار کوي او اکثر خصوصا په تخنیکي مسایلو کې، او د مذاکراتي ټیم تخنیکي ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي. په دې نه چې ځوانان د کار وړتیا لري، په ژبو پوهېږي، په تخنیکي مسایلو پوهېږي، دوی کاملا ورته آماده دي. نو دوی موږ یو ښه سپور لرو ځوانان، او په دې برخه کې چې ځوانانو سره موږ مشورې او بحثونه هم لرو، ممکن ځینو ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی، خصوصا ولایتي ځوانانو ته چې تېره ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې په دې بحث وشو چې موږ په ولایتي کچه، مرکزي کچه د ځوانانو، د ښځو، د مدني ټولنو د خبر اعلانو او د قومي مشرانو د دوی نظریات او راواخلو او دوی سره باید مستقیم
بحث.
نو په دې باندې موږ یو کار کوو او انشاءالله په راتلونکي کې به د ځینو ولایتو سفرونه او نور مسایل عملي شي.
کولا زدران، که لنډ راته د خپلو وروستیو خبرو په توګه ووایي، آیا فکر کوئ چې له طالبانو سره داسې تصور کولای شئ چې یو حکومت دی چې هغه کې طالبان، وسنی کابل میشتي سیاستوال ګډ شاملي، او په هغه کې تاسو د ځوانانو په توګه دغه وسې کوم فعالیتونه کوئ، دام وکئ، داسې یو تصور، یو فکر، یو اټکل کولای شئ؟
زما لپاره شخصا دا تصور سخت دی چې په کوم ډول چې اوس د کوم حکومت چې د مدني ټولنې فضا ټولنه په دې ډول به ادامه وکړي، زما لپاره شخصا دا تصور سخت دی. ولې په سیاست کې، په خصوصا د افغانستان په سیاسي ډګر کې، د دا رقم مسایلو پیشبیني سخته ده. کله ورداسې یو څه کېږي چې اصلا موږ ته د موږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه وي کړی، د توقع خلاف یو څه کېږي. نو بعض اوقات انسان دومره بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي او د خدای نه غواړي چې خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي، نه دا چې بد شي.
مننه له تاسو نه خوزون صاحب. تاسو هم راته هم د یو افغان فعال او ځوان په توګه، او هم د ملي مصالحې د عالي شورا د ویان په توګه، همدا پوښتنه ځواب کوي، څه فکر کوئ، اټکل کولای شئ چې طالبان و سنی سیاستوال چې په کابل کې دي، دا ټول دي په یو چوکاټ کې، په یو دولت کې سره یو ځای، لاند جواب او نظر مرا ته راکې؟
بلې، دا څه وجه دا تصور کو، بلکې چې ساره افغان ځوانان هڅه کوي، کوښښ کوي چې همدغه یو شرایط برابر شي تر څو نه یوازې هغه څوک چې اوس په کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي یا په کې عملا سیاست کوي، بلکې طالبان او د سراسر د نړۍ کې چې کوم افغانان اوسېږي او دوی بهتر شي خپل وطن ته، خپل کور ته، او په ګډه د یو سوله ییز، آباد او مرفه افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي ښکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له دواړو مننه کوو. کور مو ودان
پتا پسی خوگی گی وایا تنگا اکم وایا تنگا اکم سی صبر واما خون صبری گی وایا تنگا اکم مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری خود کہیں تھا چار کی گی وایا څنګه وکم رمه پتا پسې خوګيږي وایا څنګه وکم وایا څنګه وکم سه صبر وما خون صبرېږي وایا څنګه وکم درد ڈیوے پوکھ کو بنے ساتم